رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا د پوز ویان پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې د دین وروسته چې طالبانو یو سختریزه کس خپل مشر وټاکو، اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لازر نشته. دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې حقله څرګندونې کړې دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو نه مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو دپاره یوه نوې لایحه غوره کړي. او که نه تېره اونۍ افغان طالبانو ملا هیبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه. د امریکا د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال چارلس کلیولینډ ویل چې زه باور نه لرم چې د ملا هیبت الله په مشرۍ کې به د طالبانو سره د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. هغه زیاته کړه چې ملا هیبت الله د سولې خبرو ته تیار نه دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر اوباما پلان لري چې نور امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د پاکستان پوځ چې د افغان طالبانو ملاتړې ګڼل کېږي وایي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برسره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه دغه ویلي دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ختمولو دپاره د سولې د خبرو ملاتړې دي. پرون د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریې دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوې دي. دا په دغو دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه را په دې خوا چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی، د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ائتلافي ځواکونو چې پکې په زرګونو تنه عرب او کورد جنګیالي شامل دي، د عملیاتو په دوران کې د ترکیې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې نه ځینې کلي بیرته نیولي دي. په عراق کې صدر اعظم حیدر عبادی خپلو عسکرو ته امر کړی دی چې د فلوجي خواته دې پرمختګ وکړي. له بلې خوا رپورټونه وایي چې د داعش د ملیشو نه د فلوجي د ښار د قبضه کولو دپاره د عراق د وسلوالو قواو په نظامي عملیاتو کې په هغه ښار کې تقریبا 20,000 ماشومان بند پاتې دي. د امریکا غږ خبریال جیف کیسټر په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته دراوړو.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق مقامات وایي چې د بغداد نه 60 کیلومتر لرې لویدیځ پلوته، کله چې د فالوجی د ښار د نیولو دپاره د عراق د وسلوالو قواوو نظامي عملیات پیل شول، د هغه ښار یو کم شمیر خلک په دې بریالي شوي چې د هغه ښار نه ووځي، او د هغوی زیاتې په دوو کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې عراقي قواوې هڅې کوي چې په هغه ښار کې ملکي خلکو ته کم تاوان ورسیږي. هغه وایي
التحکیمات اللي صار لهم 4 سنوات او اکثر او اقل بقلیل.
هغه وایي د خدای شکر دی چې اوس د سقل وا د ګارما او د السجیر سیمې بیرته نیول شوي دي. د دشمن د تیښتې مخه هم نیول شوې ده. د عراق صدر اعظم ښاغلي عبادی ویلي دي چې د دې ټولو هڅو اصلي هدف او مقصد دا دی چې هم ملکي خلکو ته ډیر کم تاوان ورسیږي او هم زموږ د وسلوالو قواو تلفات کم وي.
خبرونو ته ادامه ورکو. نن د پنجشنبې په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران هم شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو هدف وټاکي، خو ایران د دغې سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډو کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسله زیاتې خبرې شوې دي چې پکې د تیر کال د دسمبر د میاشتې غونډه هم شامله ده. دواړو هیوادونو پکې سره موافقې ته ونه رسیدل. د اوپیک ځینې سارونکي وایي چې سعودي عربستان کوشش کوي چې د اوپیک په دې غونډه کې یوه نوې لایحه وړاندې کړي چې د اوپیک د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام ولري او تجارتي لانجه ختمه شي. دغه لانجې په سیمه کې د تیلو بیې لوړې کړي دي او د پانګه اچونې مواقع راکمې کړي دي. کچری د ایران او سعودي ترمنځ تړون شو نو دا به د حیرانتیا وړ وي. د تیرو دوو کلونو په موده کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي، او په خاصه توګه په سوریه او یمن کې د جګړې نه وروسته دغه اړیکې بیخي خرابې شوې. امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسی نور هم مشکل شي. امریکایي بانکونه د شمالي کوریا سره د تجارت کولو نه منع شوي دي، خو پرون د چهارشنبې په ورځ چې نور کم بندیزونه اعلان شول، اوس په دغه بانکونه او نور ادارې د شمالي کوریا سره په مالی ورکړې راکړې کې نور هم احتیاط کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ویل چې شمالي کوریا د داسې مالی ادارو نه کار اخلي چې هغه یې مکمل کنټرول کړی وي او دغه ادارې بیا د پیسو لیګل پټوي. شمالي کوریا دغه پیسې د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالوي. پرون د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا د ورستۍ او بالستیک توغندیو ناکامو ازموینو غندنه هم وکړه. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي. دغه برید پرون د چهارشنبې په سهار په 10 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ برید و. حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته یې ځان ووجو. دواړه وژل شوي کسان نارینه دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.